سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفيد تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ګوندي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډ کې د تورستي ډلو فعالیت په کتو د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډله داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تورستي ډلې د سیمې یو نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. پرون د افغانستان د ګاونډي هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبري وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې له ګډون وروسته خبري اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګونونه را پرولې دي. د طالبانو د 2020 کال پاګس کې پر افغانستان له واکمنې وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځي او لیسو او د پانتونونو دروازې بندې کړې او ډېرو دولتي ادارو څخه ښځې هم نه کار کولو را وګرځولې. په پیښور کې میشتو یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتل چې په خطر کې دي ورته د کډوالو په کاټوډو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی یې پرون مشال اړیو د ویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړ پوړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی چې روسي څخه وغوړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا باربورګ نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري خونډه کې ویل چې پردې سربیره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه و خوده او همداراز له تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن باربورګ چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فون در لین تر سفر یو اونۍ وروسته د هیواد ته ولاړه. دوی هم د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو د چین د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو نوی ډول آزمایلی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې پرونی د جامدو سونګ کاروونکو بین القرې بالستیک توغندی آزموینه کړې ده. جنوبي کوریا هم د خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې د دغې توغندي توغول د جاپان په شمالي سیمو کې ویره خپره کړې او د سیمې اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې خوندي سیمو کې پټ شي. خو وروسته څرګنده شوه چې هیڅ خطر نشته. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. دا غوښتنه پرون د سمرقند په ناسته کې له طالبانو شوې ده. د چین په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه نور پر کوم مسایلو بحث شوې ده. وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد معاش ورکړي. دوی نیوکه کوي چې له ډیر وخت راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی په سخت اقتصادي وضعیت کې دي. په کندهار کې بیا عام خلک شکایت کوي چې د تیر په پرتله خوارزواکي ډیره شوې ده.
زمانو رحمانیه دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانه و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان راست هغه دا سم ده.
ها همدارنګه خوست او پکتیا ته به هم ورشو چې حال د پدې روسته وي کې زګونکو ته یو شمیر کتابونه چې نوی چاپ شوی دا ورکل شوی دی د اوکرين د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو ساسي ملتیا غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم غوښتي دي چې ټول شموله حکومت شروع کړي او هر څه ژره پنجونو ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش، خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار ترڅنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جنو خوځو او نورو لږکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کیږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لازیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
راپور کې مواد دل چې روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا یې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د سمرقند په ناسته کې له طالبانو دغه غوښتنه چې باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه جدي کړي، آیا د طالبانو په توان کې دغه شته چې دغه مبارزه وکړي او کنه؟ دغه پوښتنه از همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د جمهوریت پر مهال د پکتیا د ولی محمد حلیم فدایینه کړی ده.
یو نامشروع، غیر مسؤل او جنگی ډلی چې نه داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت لري، دا ډول ناشتې د افغانستان لپاره هیڅ مؤثر نه دی او دا نور هم افغانستان منزوی کوي او د افغانستان په اړه باندې متاسفانه نور هیوادونه هغه کدي سیمې دي او یا لري هیوادونه دي هغه پریکړه کوي، ځکه چې په دې غونډو کې د افغانستان د مسلمان ملت یو مشروع منتخب استازی ګډون نه لري. متقی چې دی غونډې ته ورغلی هم دی، هغه نه کوم داسې یو رسمي هیواد د استازی په توګه نه، بلکې په حاشیوي غونډو کې یوازې د ده نظر اورېدلی دی.
فدای صاحب، آیا د دغه ډول غونډو پایلې به ستاسو په نظر اغېزمنې به وي؟
دوی په رسمي غونډه کې ګډون نه دی کړی، بلکې په حاشیوي غونډه کې یوازې د ده نظرونه اورېدلي دي او د سیمې هیوادونو خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره په ډېرې جدي توګه باندې مطرح کړي دي او هلته یې واضح هغه مسایلو ته اشاره کړې ده چې تر ډېره بریده پورې دغه هیوادونه په دې باور دي چې دوی اوس هم له افغانستان نه د تهدید احساس کوي، هلته دي القاعده، داعش، د شرقي ترکستان اسلامي حرکات، تحریک طالبانی پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ چې کوم تحریک دی، د دوی ځانګړي نومونه ذکر شوي دي. یعنی په دې معنا چې دغه هیوادونه د خپلو امنیتي موضوعاتو په اړه باندې ډېر زیات اندېښمن دي.
فدای صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته درلوده که مشخصا داسې راته ووایست د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د وس لپاره د څه شي په لټه کې دي؟
زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه د طالبانو هغه چې کومې اړیکې له القاعده، داعش، د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت، د ټي ټي پي یا نورو افراطي ډلو سره لري، دغه تړاو د دوی هغه امنیتي د دوی خپل داخلي امنیت ته یو خطر ګڼي. نو هغوی به تر ډېره بریده پورې په دې هڅه کوي چې څرنګه کولای شي چې طالبان دې ته قانع کړي یا فشار وارد کړي چې د دغو ډلو پر وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي. او دا د طالب لپاره ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې طالب یې نه وړتیا لري او نه یې واک لري.
خاطر پر دې سوات چې د جمهوریت پر مهال د پکتیا والی محمد حلیم فدایي نظریه د سمرقند د ناستي او د طالبانو د جدي مبارزې د ترهګری په وړاندې د جدي مبارزې په اړه دغه نظر پوښتلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې د صرافانو د وژنه او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د ټولنه داسې مهال دا ادعا کوي چې پرون په خوست کې د احمد شاه په نوم یو صراف ووژل شو او تر دې پیښې ورځ مخکې په پکتیکا کې هم د یو صراف د تښتولو د هڅې ادعا شوې وه. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار روان دی. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د چهارشنبه ورځ په سهار وسلوالو کسانو په خوست ښار کې په صراف احمد شاه برید وکړ او نوموړی وواژه. د خوست صرافانو ټولنې مشر نظیف الله تاییدوي چې نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې سهار خپله صرافي خلاصوله.
د احمد شاه خپل غوړې د کون پلس کې په دې ځای کې د غلا تفچون چې د غسره ځنه اسباب او وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې، ولچکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د برید سره هم کوشش کوي چې د سونه باند کې وایي نه پدې سبب باندې او موږ صرف د سره فزیکی برخورد کی د په نتیجه کې د ډزونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
د خوست امنیه قومندان هم د صرف احمد شاه د وژلو پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست ترڅنګ ادعا کیږي چې د سې شنبه په ماسپښین د پکتیکا په اورګن ولسوالۍ کې هم د یو صرف د تښتولو هڅه شوې. د سیمې اوسیدونکو د نوم او هویت نه ښودلو په شرط د خبر ازادي رادیو ته وکړه، خو په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. د افغانستان صرافانو ټولنه هم مني چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صرافانو امنیت ته جدي پام وکړي.
په وروستیو وختونو کې واکان دغه پیښې یو څه زیاتې شوې دي، هم په ولایتونو کې، هم د کابل په ښار کې. ګرچه د یو طرفه څخه امنیتي ارګانونه په زیات اندازه کوشش کوي چې دغه غیر مسؤولو مسلحو افرادو او اختاپچانو او غلو مخنیوي وکړي، دستګیری کړي، خو بیا هم متاسفانه دا ډول پیښې شته. نو زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه دغه ده چې خاصه توجه دې د تجارانو او صرافانو ژوند ته وکړي، سوچ دې وکولی سي خپل کار او فعالیت په آرام فکر باندې ادامه ورته ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی مخکې هم داسې ډیرو پیښو مخنیوي کړی او اوس هم د صرافانو د امنیت لپاره هڅې کوي.
دغه وقایع ډیرو مخنیوي سوی د ډیرو مختلف ګرانو کتابچان او بل هغه خلک چې غلای کړي مجرمین دغه نیول شوي دي قانون په 50 سپاره شوي او هتا بندونه له منځه تللي دي. کله کله بیا هم داسې نادرې پېښ کېږي د مخنیوي لپاره یې کار روان.
د یادونه ده چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم هم یو صراف وژل شو. هغه مهال د نوموړي ورور ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې راجولي د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او وژل شو، خو طالب چارواکو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل. د صرافانو د وژلو او تښتولو پېښې داسې مهال ډېرېږي چې د وري حمل میاشتې په 21مه د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور کې وویل افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتلونه، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د تورو پیسو سپینول لا هم روان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف د پور ترلاسه کولو ته ورنژدې شوی دی. د پاکستان لپاره د ایم ایف پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. په دې اړه جزئیات احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به یو میلیارد ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالر پور د ورکولو لپاره د آی ایم ایف وروستی شرط و. د مالی وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلی وو، څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستالینا ګیورګیوا د پنځشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونه ای ایم ایف ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارد ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارد ډالر پرې ورزیات کړل. خغلی داروی د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د آی ایم ایف چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډېدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې آی ایم ایف پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د آی ایم ایف پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه خورا راټیټه شوې، همره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د آی ایم ایف ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د افغانستان د متقیدینو سرتاسری انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې پازند نیوکه کوي. وايي متقیدین د نوړ اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دغه انجمن مشر د پنځمبه پورز د متقیدینو د اندېخنو په اړه زده راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت په څیر هیڅ حکومت روسه د متقیدینو د حقونو د ورکړې په برخه کې دومره ځنډ نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دا زمونږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چاته چې زه دومره مسکرلار شوی چې دکاندارم، اعتبار نه کوي.
نږدې دوه کاله کېږي خپل د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستی. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوی راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
موږ حقوق چا اجرا کړی نه ده، هر چاته چې زه دومره مو قرضدار شوی چې دوکاندار هم باندې اوس اعتبار نه کوي. زه یو کور کې موږ مریضي لرو، ماشومان مې مریض ده، زه خپله مریض یم. نو موږ ته خپل د مشرانو نه د امارت اسلامي د وړو مقاماتو څخه موږ هیله
دا یوازې د یو متقاعد د ژوند کیسه نه ده، بلکې د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن وایي چې ډیری متقاعدین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي او ژر تر ژره باید دوی حقوق ورکړل شي. د یاد انجمن مشر سنگر افندی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل متقاعدینو دوه کاله راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي او له ډیر ناوړه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
متقاعدین ډیر لوی غټ قشر دی، دا د اولادونو خاوندان دي، دا د لمسیانو خاوندان دي. ډیر په سختو مشکلاتو سره موږ ژمی تیر کړ، روژه هم په سختو شرایطو سره تیریږي، او د فینل لپاره په داخل د افغانستان کې چې موږ اوسېږو د هیڅ مرجع له خوا نه د متقاعدینو په نامه باندې چا کومک نه ده کړی. موږ په ډیر سختو مشکلاتو کې د امارت اسلامي نه په ډیر احترامات توګه خواهش کوم چې زموږ د متقاعدینو معاش کې په وخت او زمان ورکړ شي. مطابق د قانون موږ اضافه هیڅ شی نه غواړو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د مشر لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د کابینې د وروستۍ غونډې د پریکړې له مخې د متقاعدینو او د معلولینو حقوق معاش نه ګڼل کیږي، ځکه د اعلامیې پر بنسټ هغه دولتي متقاعدین چې د کار توانایي لري د بالمقطع مامور او معلولیت لرونکي کسان په رسمي توګه په دنده ګمارل کیږي. د مسلې د یو شمېر متقاعدینو اندېښنې پارولې چې ګواکي طالبانو حکومت د دوی د حقوقو د ورکولو کوم تصمیم نه لري. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره د 1401 کال په ملي بودیجه کې 4 میلیارد افغانۍ تخصیص نیول شوی وو، خو دا چې د متقاعدینو د حقوقو اړوند هغه طرحه لا د مشرتابه محترم مقام لخوا نه ده توشیه شوی، نو دا موضوع معطل پاتې ده. د مالیه وزارت د مشرتابه محترم مقام و هدایت انتظار دی چې هر ډول هدایت راځي د هغه مطابق به موږ خپل چارې شروع کوو.
دا وایي د 1402 کال په مالی بودیجه کې متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره دوی ځانګړي تخصیص په پام کې نیولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د خپل اقتصادي ستونزو او تقاعد نه ورکړې له امله شکایتونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو د حکومت له لوري د دوی د حقوقو د نه ورکړې له امله لاریونونه هم کړي دي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت له لوري د متقاعدینو د حقوقو په تصویب کې د ځنډ لامل څه دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 150,000 متقاعدینو په یاد وزارت کې ثبت شوي دي، چې له دې ډلې 1,500 ښځې دي.
facebook.com/azadiradio
اوس به پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د هلکانو په پرتله د نجونو خوارزواکي زیاته ده. روغتیا پالان وایي په دغې ولایت کې په 1,650 نجونې په خوارزواکۍ اخته دي چې لاملونه یې د کورنۍ لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو توپیریز چلند دی. تفصیل په دې راپور کې
د میرویس صاحب روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوارزواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل د وکلن لور چی په خوارزواکی اخته ده، ته دی او زبیر ختون د ماشمانو په دې څنګه کې وستر کړي. دا وای لورې د کمزوري لامل د حالت تر رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نه ورته کوي.
عثمانو رحمانیه د یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلا بیا ملونه کې د کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي په تو ماکسونو شان راسته غو دا سمده د کمزوري د اسوې د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستله بستر مو وښ ډاکټران وایي سمده پرڅو وای د کمزوري د است کمپنی ده تنظیم دي نن.
او عبید الله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس صاحب زبیر ختون تراوړي. د خپل د لور د خوارزواکۍ لامل نه یادوي، خوایي چې مور یواز یو نیم کال خپل شیدی ورکلی
مریض مینا سپورتوب لري او خرځواکی دی نور هیڅ مشکل نه لري کم فارس یو خو یغبط پر لګیږي په دې ما پېښاله دا غو مشکل دی او سرعت ډیر خار دی خو نه واکې دی مور یې تقریبا یو نیم کال شیدی ورکړي علاج نه پېژم د روزګانګ ډاکټرانو په وشت دی هغه پریوته تشخیص نه شان دی کړی د سرادم روزګان شپه نه تر واسو د ممبدان کې ان چې د تر ادم د تیم وسوله وي چې تشخیص نه دی شوی دی
کندهار کې ځای روختیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډیر سوی چې تر شپېته سیلنۍ نجونې دي. د کندهار د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډیر په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي وه چې 25 سیلنۍ نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډیر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنځ توپیرس چلاندی.
موږ 2500 مریضان بستر کړی و د خوارځواکۍ د واجب په مختلفو میاشتو کې موږ بستر کړی و. د غې جملې څخه چې دی 1180 نارینه و او 1500 چې دی ښځینه و یعنی نجونې و. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د جنو خوارځواکۍ اضافه د نظر ورکوان. اجن ته چې دې نور کوي مندې بعضی فکر کوي چې کزه دا شیدې ورکمه شاید زه ډنګر سم. الدا چې دا سینه د کڅونه چې دې شیدې ورکې د خپل غون تقویې کیش. موږ دې جنو ته لښته وجو ورکو الکان ته ډیر ته وجو.
په کوم عمر کې واده خوړو ته نه لاسرسي به وزلی به سیوادی او یو شمیر نور لاملونه د چیر وختیا پالانې تر ډیره په خوارځواکۍ د ماشومان د اخته کېدو سبب ګني. دا په داس حال کې د چي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبر ورکړي چې پر روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په خوست او پکتیا کې یو شمېر زده کوونکو ته نوی چاپ شوی کتابونه د یونیسف لخوا ویشل شوی دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یاد ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماریه او تخنیک ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیکدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استاد زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو تول
د خوست ولایت د پوهنې ریاست پر 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناسو لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوې او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 9000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله سی سکل الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوی ده. لاول ټولګنه تر شپږمه پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بلډوري ته خون کې اوس د کونکې د کتابونو چاپ او ویشته خوخ دی وای په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کونکو د زده کړو بهیر خشي. د خوست د الفتح لیسی او خون کې نثار الله وای
د دولتي لیسی چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کیږي. نه دلته هر شګر د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پرسیدوی خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نشي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو.
ترڅنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره یو ملیون کتابونه مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دی وی په اوس وخت کې د یونیسف په مالی او تخنیکی ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېری د اسلامي دولت ډله، داعش، خراسان څنګه، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وای پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېز اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د پرون د راپور له مخې چین کینګ د څرګندونی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې له ګډون وروسته خبر اعلان ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې میشتي او شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د رسنیدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال اړیو ته ویل چې د تاګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته ستنېدنی شي، خو په تورخم کې بیا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربورګ نن په پیکینګ کې خپل چنئی سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندې یو نوی ډول آزمایلی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن دا خبر خپور کړی دی. جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې دغه توغندې په خلکو کې ویره راپارولې وه.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حل ځلی کړی، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شغله خیبر په لوګر ولایت کې سیشه دلای شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلای او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی وړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی عملته سو. ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. له غنه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله بیانو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیانو هغه د ژوند شروع که په هلمند کې مو مغلومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو، او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې، او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنیو ته راغلو. له رسنیو مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه، او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع کړ، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته، له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه وسوه د عمل په څلورمه، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول، او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست، او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځې ځنګل، او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغییر ته بنه همغدستې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلق په کتاب او مجلې باندې ډېری پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عمل تم له ځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و، ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرد جنگل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عمل ته را شروع شوې، هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډیر وخت وچلیده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلیده چې هغه مفتیزو. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډیر بازار یې نه درلوده، بازار یې لویدلی و، خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، هغه هم ورته ورسېد. نو 2011 کې فیسبوک را ډېر شو، انټرنیټ را ډېر شو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه شو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 نمو کلونو کې، نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیظ رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شې ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً داغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راو پارولو. او باور کوي چې نور زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عمل ته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جماعت کې فاتحه دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډیر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې آواز پورته کړو، او بیا چې آواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه به طبعاً یو لوری و، نو که له لوري به و، بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته که. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخ کې، دا چې نوی څوک راځي، نوی کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نوو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شي، ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي، او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره همدا خبره کوله چې د ثابته کې موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه د چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره دې چې اوس په وطن کې جنگ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلی په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته سوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشې کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو کار چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې یاره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي، او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. له بعد مرغه افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بيخي ډیر زیات وو، پراخوله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سه وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مسا کلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ. لدې د سیمالې بده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبینی درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به له موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخ ته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت ته نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعاً ځوان ټیمو، د ځوانانو ټیمو، البته احساساتي ځوانانو ټیمو، دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې مو هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې مو هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح شوی، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبي پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی، هغه کارونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې تر لاسه نه کړلې. ا دې پټوله کچ د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه لمن دولاړل چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچا په سیمیزه کچا ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو چې د بې پایدې هم نه دی او آینده کې به د لار روانه پاتې د مبارزې لار به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنه د تخمونو کرل سوي دي او تبن بزرګنيږي او خپل اوج ته ځان رسي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دي طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
شس سره پاشل سوي خو نه دی. خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځ تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله. خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لر او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه وي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو د خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوېښت کلنه تجربه لرو ځینې مو په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال او جنوب او شرق او غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینه ته احترام وشي نارینه ته احترام وشي مکاتب پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه بنی.
فکر کوي دا تغییرات لایشي آی په دوی کې داسې اراده تاسوینه؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي. ځینې دا خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهیږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي دا او ځینې نور لوی مسائل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهیږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدي حالت تطمیلي دي او عقدي حالت له مخې یادې منه کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډیر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول لوري دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کوره مدد سلامات دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
الما کئ چوکرا کی مانا خوبینم الما کئ چوکرا کی مانا روتیم سر میں یہ خے تخپل یار پزنگانا روتیم سر میں یہ خے تخپل یار پزنگانا